مننه کوم عباس صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایل ته ځانګړی دی. خو له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې له وروستۍ حاله خبر شي. د هر څه وروسته راځي په پایل کې خبرونه واوري چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو د دوشنبه په ورځ یو بیا پر یو بل ډزې کړې. افغان چارواکي وایي د شبرغان د یتیم طاق په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي. او فرانسوي چارواکي وایي د پولیسو په یو جګپړي افسر او ملګری تیر شپه پلازمینه پاریس ته نږدې په چړو وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. وروسته له هغې چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو د دوشنبه په ورځ یو بیا پر یو بل ډزې وکړې، د تورخم په دروازه دواړو خواو کې وضعیت رنګلی دی. د ننګرهار د امنیت قمندان زړور زاهد د دوشنبه په ورځ وویل چې د تورخم په بندر کې په وروستۍ پیښه کې یو افغان سفیر وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي زاهد په وینا پاکستاني پولیس ساتو وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې افغان لوري ترې وغوښتل چې په صفري نقطه کې دې د دروازې د جوړولو کار ودروي. خو پاکستاني لوری وایي دا دروازه د پاکستان په خاوره کې جوړوله او افغان لوري د دروازې د جوړولو د کار له پیل سره سمې ډزې پیل کړې. پاکستاني چارواکي وایي د دواړو خواوو دوه پولیس ساتي او 9 ملکیان ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پرونه ناوخته پورې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله روانه وه. یو امریکایي چارواکی یو ډیپلوماټ وایي امکان لري چې ولسمشر باراک اوباما به په وارسا کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په پلان کې کوم بدلون رانولي. د ناټو مشرانو راتلونکې میاشت په وارسا کې غونډه کوي او ټاکل شوی چې افغان حکومت د ملاتړ څرنګوالی به د دوی د بحث د اجنډا په سر کې وي. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیري حضور لري او د ټاکلي پلان سره سم باید د باراک اوباما د ولسمشرۍ د دورې تر پای ته رسیدو مخکې باید د شمیر 15 زرو ته راکم سي. په دې وروستیو کې یو شمیر پخوانیو امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو په یو لیک کې له ولسمشر باراک اوباما غوښتي وو چې په افغانستان کې د هم اوسنۍ شمیر سرتیري وساتي. افغان چارواکي وایي د شبرغان د یتیم طاق په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او د دوی دوه مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې د دغو عملیاتو مشري یې کوله د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دې عملیاتو کې همدارنګه 8 تنه وسلوال ټپیان شوي او 14 تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا له وسلو سره نیول شوي دي. د ښاغلي دوستم په وینا دوی نه غوښتل چې د روژې په میاشت کې د عملیات پیل کړي، خو د ده په وینا په سیمه کې د وسلوالو تازه بریدونه اړ کړل څو شبرغان ته نږدې د راټوله شوي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي.
مورا ناکسور کرده هوای گرم همه گی بچه ها دان برده یکن تاثیرات شما میشنوید میبینید امروز بسیار خوب وظیفه اجرا شد.
د ښاغلي دوستم په وینا وسلوالو غوښتل له دوو مرکزونو څخه د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونه په یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دا سروخانه دلیل نشته چې وخی هغه وسلوال کس چې د همجنسګرانو پر یو نیټ کلب برید کې 9 کسان ووژل له بهره رهبری شوی وي. امنیتي ځواکونو د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه د دې تر ټولو خونړی برید ترسره کوونکی عمر متین په نوم یو 9 کلن کس بللی چې په امریکا کې زیږیدلی او مور او پلار یې دغلته له افغانستانه کډه شوي دي. ولسمشر باراک اوباما وایي ښایي نوموړی د سخت دریځو تر اغیز لاندې وي، خو داسې شواهد نشته چې وښایي نوموړی دې د چا تر لارښوونې لاندې دا برید کړی وي او یا دې د کوم لوی تروریستي پلان برخه وي. د امریکا د ولسمشر په وینا داسې ښکاري چې عمر متین چې تر برید مخکې عاجل شمیرې ته د ټلیفون پر مهال له داعش سره د بیعت خبره کړې، په انټرنیټ کې د خپره شویو تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلی وي. متین عمر 3 ساعته وروسته له هغې چې ډزې پیل کړې د پولیسو په ډزو ووژل سو. د داعش ډلې ولیدي چې برید کوونکی د دوی یو وسله وال و. له بل خو امریکایي چارواکي وایي هغه وسلوال چې نه څلوېښت کسان یې پر یو نایټ کلب د برید پر مهال په ډزو وژل بیړني ټلیفوني شمیرې ته د ټلیفون پر مهال یې د باسټن د ډله ایزې ځغاستې پر مهال دورونه برید کوونکي خپل بللي. د امریکا د څېړنو فدرالي ادارې د دوشنبې په ورځ وویل عمر متین د برید پر مهال بیړني شمیرې ته په ټلیفون کې څرنایې فرونو ته اشاره کړې، خو د اف بی آی د باسټن د څانګې مشر وایي ټول راټول شوي شواهد د متین او څرنایې فرونو ترمنځ کومه اړیکه نه ښیي. د امریکا د څېړنو فدرالي ادارې مشر جیمز کیومی وایي په 2013 میلادي کال کې د دوی د عمر متین په اړه وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې نوموړي د څرنایو فرونه القاعده او د حزب الله وسلوالو سره د کورنیو اړیکو د لرلو ادعا کړې. فرانسوي چارواکي وایي د پولیسو یو جګپړی افسر او ملګری تیره ورځ تیره شپه پلازمینه پاریس ته نږدې په ډزو په چړو وژل سوي. د راپورونو له مخې برید کوونکی له حملې وروسته وژل سوی او یو ماشوم هلک ژغورل سوی. له اسلامي دولت ډلې سره یو تړلی خبري اجانس وایي چې دا برید د داعش ډلې یو وسلوال کړی. چارواکي وایي د پولیسو جګپړی افسر د پاریس د لویدیځ په 15 کیلومتري واټن کې په منګولي سیمه کې په خپل کور کې وژل سوی. د فرانسې د نوی چارو وزارت ویان د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل برید کوونکي له حملې وروسته په خپل کور کې پټ شوی و او تر هغه وخته هلته و چې د پولیسو کمانډو ځواکونو یې پر کور حمله وکړه. پینټاګون وایي د لومړي ځل لپاره د امریکا اپاچی هلیکوپترو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر اهدافو بمباري کړې. ویل کېږي چې اپاچی هلیکوپترو قایري سیمه کې چې د موسل جنوب ته په 50 کیلومتري کې پرته ده د داعش موټر بم له منځه وړی. د امریکا دفاع وزیر اشټرن کارټر په بروکسل کې د خبرو پر مهال وویل دا برید د عراقي ځواکونو د هغه کمپاین په ملاتړ شوی چې غواړي موسل محاصره او بالاخره ونیسي. او وروسته له دې چې په پاکستان کې پر ښځو د حملو لړۍ خلک په غوسه کړي دي، د دې هیواد یو شمیر مشهورې دینی جامع د ناموسي وژنو پر ضد فتوا ورکړې. د سنی اتحاد شورا په لاهور کې د یو مور لخوا د زینب بیبي په نوم د یوې پیغلې نجلۍ د وژنې پیښه د مثال په توګه یاد کړې او ویلي دي چې دا کبیره ګناه ده. دا پیغله چې له یو ځوان سره تښتېدلې وه د خپلې مور لخوا ژوندۍ سوځول سوې. د سنی اتحاد شورا چې سل تنه دیني عالمان غړیتوب پکې لري پرون وویل ښکاري چې ټولنه د وحشت خواته روانه ده. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پایل کې یادونه شوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې یوه موضوع لرو. افغان سرحدي ځواکونه او پاکستاني ملیشو پرون یو ځل بیا د تورخم په سیمه کې پر یو بل ډزې وکړې. د دوشنبې د شپې په ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دواړو خواو ته 19 تنه نور ټپیان شوي دي، خو د تېرې شپې د ډزو مرګ ژوبله لا نه ده روښانه. په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان پوځ پرون ډزې بیا پیل کړې او افغان ځواکونه یې ثواب ویلو ته اړ کړل. د تورخم بندر د دې ډزو په نتیجه کې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د بیا پرانیستو لپاره خبرې اترې پیل شوې. تر دې مخکې د غونچګل په نوم یو سیمه ییز پاکستانی چارواکي دا کړې و چې افغان ځواکونو د پولي په دې غاړه کې د یوې نوې دروازې د جوړولو پر مهال لومړی ډزې پیل کړې. نوموړي وویل ډزې د سهار تر 4 بجو روانې وې، خو افغان لوري تر 1 ساعت دمې وروسته بیا د توپونو ډزې پیل کړې او د ډزو د تبادله لا هم دوام لري. ولچګل ویل د پاکستان لوري ته 15 پوله ساتي او 9 ملکیان ټپیان شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو کې شپږ پاکستانی پولیساتي وشل شوي دي. د ننګرهار د امنیه کمانډان زړور زاهد خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه ویلي چې د افغانستان یو سرتیری وژل شوی او شپږ ټپیان دي. ښاغلی زاهد ویلي پاکستانی پولیساتو وروسته لاغ ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو ترې وغوښتل د دې دروازې د جوړولو کار دی ودروي. د ښاغلي زاهد په وینا پاکستان هڅه کوله چې دا دروازه په صفري نقطه کې جوړه کړي. د پاکستان پوځ ویلي د پولیو په دې غاړه کې د مشکوکو او غیر قانوني کسانو د پیژندلو لپاره د دې دروازې جوړول ورته ضروري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرونی په اسلام آباد کې افغان شرزافیر ورغوښت او نوموړي ته په دې اړه اعتراض سپارلې.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر نور احمد ایران سره زموږ د همکار داوود تپان مرکه اوري.
کوم بیت دې ورته لیکلی سی وی وای؟
ولې نه بیتونه مې ورته لیکلي، ته خو باید خی وای. مرمه وړې مرمه زه مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا آواز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه. داسې کوم بیتونه مې ورته لیکلي و خو اوس مې له ذهن وتلي دي.
د علومو اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم په باره کې رپورټ که وخت نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی فرنګي خبرونه راوروي.
افغان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي آثار د کوم بل هیواد لخوا د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت شي. د افغان ولسمشر د فرهنګي چارو سلاحکار اسدالله غزنفر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خو د نورو هیوادونو لخوا د هغه د آثارو انحصار کول د یادو هیوادونو تېروتنه ده او دوی مخه نیسي.
مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خو دا چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دا یې په ځان پورې مختص کړي یا د ده آثار په ځان پورې مختص کړي، دا طبعا اشتباه ده، علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت په دې برخه کې یونسکو له مقاماتو سره چې په کابل کې دي تماس نیولی دی، غواړي چې دا موضوع حل کړي.
په دې وروستیو کې ایراني چارواکو ویلي چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی، په فارسي ژبه شعر وایي، او له همدې امله ایران او ترکیه په ګډه دا حق لري چې د هغه اثر مصنوعي معنوي له یونسکو سره د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې په خپل نوم ثبت کړي. په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ترسره شوه. مڼې ګل 15مه مشاعره د غبرګولي جوزا په 13مه نیټه په شاعرانه ولولو ترسره شوه. مشاعره ته د میدان وردګو پر شاعرانو سربیره د غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، زابل، لوګر او کابل څخه هم ګڼ خزینه او نارینه شاعران بلل شوي وو چې شمېر یې شاوخوا زر تنو ته رسېده. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر پیغام ولوستل شو او ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول. د مڼې ګل مشاعرې پای کې غوره شاعرانو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. مڼې ګل دیزه مشاعره لنن څخه 15 کال وړاندې د وردګو د چک په شنه او زرغونه سیمه کې د ځای شاعرانو لخوا پیل شوې وه. اوس دغه مشاعره د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په آزاد فضا کې د شاعرانو د غوښتنو سره سم له سانسور پرته ترسره کیږي. یاد دی چې له دې وړاندې د تورته ستره مشاعره د سولې او سمون تر نامه لاندې د وردګو په سید آباد کې د وردګ پوهنتون ته څیرمه هم ترسره شوې وه. د لاسي صنایعو د پرمختیا کمیټه په جوزجان ولایت کې پرانیستل شوه. دا کمیټه د نندارتونونو د جوړولو، ښځو ته د کار زمینو د برابرولو او د لاسي صنایعو د ودې په مقصد جوړه شوې ده. بختر اژانس د خبر له مخې د جوزجان ولایت د مدني ټولنې د مرکز مسؤل سید رسول سادات په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د خبرګولي په 19مه جوړه شوې وه څرګنده کړه چې اوس په دې کمیټه کې 40 تنه ښځې په کار بوختې دي او د خیاطۍ، جاکټ اوبدلو، مرۍ ګنډلو او ګلدوزي په برخو کې فعالیت کوي او موږ هڅه کوو د دوی لاسي تولیداتو ته مناسب زرونوممو. د جوزجان ولایت یو شمیر ښځو په دې ورسیو کې ویلي چې د دوی محصولات بازار نه لري. دغه میرمنو دغه ولایت له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو وطني محصولاتو استفاده وکړي. په هرات ولایت کې د هفت قلم په نوم ګالری پرانیستل شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې د غبرګولي د میاشتې په 13مه د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د هفت قلم فرهنګي او هنري مرکز پرانیست. د هفت قلم ګالری د هرات ولایت د پیاوړي هنرمند نوید عالم په ابتکار تاسیس شوې ده. آریا روفیان په خپلو خبرو کې د ښاغلي عالم هڅې وستایلې او له دې مرکز سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې د مرستو ژمنه وکړه. د ښاغلي عالم په وینا دا فرهنګي مرکز به د میناتو ری نقاشی او خطاطی په برخه کې ځوانان روزي او د دوی آثار بلنداري ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر فرنګي سلاحکار اسدالله غزنفر په یونسکو کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د آثارو د ثبت په باره کې د ایران او ترکیه چې علمي اشتباه بولي. په دې وروستو کې ایران او ترکیه دا هڅه پیل کړې چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي ستر اثر مصنوعی معنوی د ګډ فرهنګي میراث په توګه په یونسکو کې ثبت کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان ولسمشر مړی وایي چې په یونسکو کې د ایران او ترکیه د ګډ فرهنګي میراث په توګه د مصنوعي مانوي ثبتول د اندېښنې وړ خبره ده او په دې اړه به په کابل کې د یونسکو له استادو سره خبرې وکړي. د افغان ولسمشر فرهنګي سلاحکار اسدالله غزنفر د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه اثار په افغانستان پورې اړوند دي او حکومت به د ایران او ترکیه د دې عمل په وړاندې ودرېږي.
مولانا جلال الدین بلخي افغانستان یو افتخار دی، د افغانستان بچی دی، په افغانستان کې دنیا ته راغلی دی، پلار یې په افغانستان کې ژوند کوو. خو دا چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دا یې په ځان پورې مختص کړي یا د ده آثار په ځان پورې مختص کړي، دا علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت دې برخه کې غواړي چې دا موضوع حل کړي.
مولانا جلال الدین محمد بلخی په 1604 هجری قمری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. پلار مولانا محمد بن حسین خطیبی مشهور په بهاودین د سلطان العلماء زوی د بلخ له مشرانو او عارفانو څخه و. سلطان العلماء په 1610 قمری کال کې د چنګیز خان د یرغل پر مهال د وخت د واکمنو د مخالفتون له امله بلخ پرې خوت. لومړی حج بیا بغداد، مکه، شام او بل اخره قونیه ته ولاړ او تر مرګ همغلته پات شو. مولانا جلال الدین محمد بلخی د مسنوی مانوی لیکل په 50 کلنۍ کې پیل کړل او هغه د دین اصول ونومول. دا کتاب د مولانا د عمر د زیاتې برخې لاسته راوړنه ده. ایران اوس ویلی چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی او په فارسی ژبه یې شاعري کړې ده، نو ځکه ایران او ترکیه دواړه د نړۍ د فرهنګي میراثونو په برخه کې د مسنوي مانوي د ثبتولو په شرطونو پوره دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنځشنبې په ورځ په انقره کې د خپل ترکی سیال سره د لیدنې پر مهال په دې برخه کې معلومات غوښتي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر یې په اړه بې خبري ښودلې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر اړوندو مسؤلینو ته دنده سپارلې چې موضوع تعقیب کړي او د مولانا د زوکړې د ځای په توګه د افغانستان ملاحظه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي، وایي چې په کار د افغان حکومت جدي غبرګون وښيي. د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلاتوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دا لازمه ده چې په دې اړوند باندې باید خبرګون ولري او د مستندو اسنادو په وړاندې کولو سره یونسکو ته دا خپل درخواست او غوښتنه وړاندې کړي، تر څو پورې چې د افغانستان په دغه غټه او لویه مانوي شتمنۍ کې جفا او خیانت ونیسي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی او په یوې ټاکلې جغرافیې پورې نه محدودېږي، خو که چیرې د هغه آثار د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبتېږي، دا د افغانستان حق دی.
کله چې یونسکو د مولانا په ویاړ باندې دغه کال د مولانا کال وبلل، هغه وخت مولانا بلخی وبلل شو، یعنی د افغانستان سره ارتباط مشخص شو.
افغان فرهنګیان ټینګار کوي چې د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې مولانا د افغانستان دی نه د ایران او ترکیې، مستند اسناد او شواهد موجود دي. د دغه فرهنګیان له ډلې عبدالقادر قلاتوال چې د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون غړیتوب هم لري، وایي چې ایران د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په فرهنګي میراثونو په څوځلي ناحقه دعوی کړې دي. دی وایي ایران تر دې د مخه افغان سید جمال الدین هم خپل ګڼلو او دای هم ویلي چې د حضرت علي مقبره هم په ایران کې ده. هغه داوی چې کله هم ریښتینی نشوي.
مینا مجله 15 کله نشوه، وګدل لارې کچ کړه او د لارې کړهونه په یوازې سر وزغمل. دا مجله چې ډیر مینوال لري چلون کې څه وایي پام دی. اړه لنګر هار از موږ همکار شاه محمود شینوار رپورت لري.
په ننګرهار کې د لیکوالو کور ټولنې چې پخوا د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم فعالیت کاوه، په دې ولایت کې د مینې خپرېدونکې مجلې 15 تلین منځغونډه جوړه کړې وه چې پکې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د لیکوالو کور ټولنې مشر انجنیر باسین بهیر وویل مینه یوازینۍ مجله ده چې ډېر اوږد مزل وهلی او لا هم د لوستونکو ذوق تان ساتلی.
نن ما غزړه ډوکی بیا را وسپړل او د جواب د مینی مجلې چې تاسو ټولی د دغه ستر خدمت شاهدان اوسئ چې یو نسل د ځان سره رالوی کړ او دا واقعیت دی. 15 کاله وشو، 15 کاله زاغې وخت کې 13 کاله نوم نن 3 کلن یم او دا غټه خبره ده په پښتنو کې چې موږ یو کار شروع کړو به سر ته ورسو.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل وین وویل کله چې غږیزی، انځوریزی او انټرنیټي خپرونې راووتې نو چاپي رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راوستې. نوموړي وویل چې زیاتره چاپي رسنۍ د انټرنیټي موادو پوروړې دي، ولې د مینې مجلې ټول موضوعات خپل تولید دی.
دا به ډېر زیاته پوروړي شي د کتنیزو رسنیو داسې مجلې موږ لرون دا اوس بلفیل چې هغه په پسلو کې تقریبا نوي پسلو کې هغه د انټرنیټي رسنیو پوروړي دي هماغه شی تا په انټرنیټ کې کتلي دي بیا ګوره چې په مجله کې هم چاپ شوي خو اوس نیک عملغه دا څو ګڼې چې اوس موږ کتلي دي البته په بشپړ ډول خو له اول مخ نه تر اخره پورې موږ نه دي کتلي زمانې مصروفیتونه دي چې سړی خرابوي نو مگر پوروړی برخه یې کمه ده یعنی دا یو اسانه کار نه ده چې ته نوي مطالب مخکې دی نه چې هر سړی فیسبوک ته لاسرسی لري نیټ ته او هغه ته یې ور نه کړي او دی نشر کړي اول بیا دې نه وروسته لاړ شي هغه ته انټرنیټ ته.
په دې غونډه کې د هیواد نامتو انځورګر حمدالله ارباب د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب ته د امن سفیر لقب ورکړ. د ویل په داسې بحراني حالات کې د عدم تشدد فلسفي مبارزې مخکې وړل اسانه کار نه دی خو زواب د ډیرو سختیو په ګاللو سره دغه مبارزه تانده ساتلې.
ډیر زیاته مننه مبارک دی زواب لا ډیر لوی کار شوی دی او تاسو نه ډیره مننه. رښتیا هم ما د پرده ډیر جالبه ده چې په دې تشدد او د دې جنگ جګړو په دې ماحول کې چې موږ خپل د دې جنگ پیداوار زده د دې جنگ پیداوار په داسې ماحول کې داسې یو ژمن کس موږ لرو چې هغه 15 کاله مسلسل د مینې د امن او د عدم تشدد خبره کوي. زما لپاره خو ته د امن یو سفیر په افغانستان کې مبارکي درته وایم.
یو شمېر نورو لیکوالو د مینې مجلې د لا ښه والي په موخه ځینې مشورې شریک کړي. لیکوال شاعر او د مینې مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب د لیکوالو کور ټولنې نه مننه وکړه چې د ته نوې سا ورکړه تر څو خپل ادبي فعالیتونه لا هم پراخه کړي. نوموړي وویل هغه نیمګړتیاوې چې تر اوسه یې ورته پام نه دی شوی په راتلونکي کې به ورته پوره پام کوي.
زه به نورم کارونه وکړم، زه ډیر کار کوم او زه په خپلو ملګرو باوري یم چې زما ملاتړ به کوي. نو زه دغه مجله چې دا مخکې غیر منظمه چاپېدله زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکي کې به په منظم ډول چاپ کړي. ستونزې موږ لرو خو انشاءالله موږ خپلې ستونزې حلو او موږ د رسنیو په ډګر کې سیالي کوو، مثبته سیالي کوو او موږ میدان نه پرېږدو. موږ خپله اوس د مجلې لپاره ویبسایټ لرو، هغه مجله چې زموږ په لومړي پړاو کې ټکانۍ شوه په دویم پړاو کې موږ چې بیا پیل کړ دویم پړاو نو دا موږ ډیر مضبوط پیل کړ، البته د ځینو استادانو مشرانو او همکارانو په ملاتړ باندې.
په ننګرهار کې خبریدونکي مینه مجله له تیرو 15 کالو را په دې خوا فعالیت کوي چې علمي، سیاسي، ټولنیزې، ادبي او تفریحي برخې لري. دغه مجله د ځینو تهدیدونو له امله د یوې لنډې مودې لپاره بنده شوې هم وه خو د مینهوالو ځانګړې مینې د مینې مجله بندېدو ته پرېنه خوده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې د علومو اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم له تیرو 2 کلونو راهیسې شاوخوا 1000 قلمه مختلف آثار په 40 کوټو کې نندارې ته ایښي دي چې ډېری یې لوښي، وسلې، جامې او ګاڼې دي. دې موزیم ته ورغلی وم د موزیم د آثارو په باره کې د موزیم مشره اغلې توبا بوی راته غږېدلې ده. نو که مو غوښتل چې د لباسونو، ګاڼو، وسلو او لوښو مختلف ډولونه وګورئ کله سر ور ښکاره کړئ. البته ملي موزیم هم داسې آثار په یو ستر تالار کې نندارې ته ایښي دي چې ډېری یې د نورستان د خلکو دي. ځوان څېړونکي کولی سي هغه هم وګوري. نورال ادیس پردیس راکوي.
په افغانستان کې لومړنی موزیم له نن څخه 90 کاله د مخه په باغ بالا کې جوړ شوی و. خلکو به عجایب خانه باله، کتابونه د استقلال، د جنگ وسلې او تورې پکې ساتل کېدې. شپږ کاله وروسته عجایب خانه موزیم ارګ ته انتقال شو او شاه امان الله خان هغه په رسمي ډول پرانیست. د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د موزیم آثار له ارګ اوسنۍ ودانۍ ته انتقال شول او 95 کاله مخکې چې د افغانستان موزیم له یونسکو سره ثبت شو د نړۍ د لرغونپوهانو پام دې سیمې ته راواوښت. د ایټالیا، فرانسې، المان او روسیې لرغونپوهان افغانستان ته راغلل او دلته یې کیندنې وکړې. په کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات، میمنه او بامیانو کې هم موزیمونه جوړ شول. په هغو کلونو کې خورا ډېر آثار په دغو موزیمونو کې ساتل کېدل خو دا ارزښتمنه شتمني خوندي پاتې نه شوه او د جنګونو په کلونو کې نه جبیره کېدونکي زیانونه ور واوښتل. تالا، ترغی او تورو لاسونو په تورو بازارونو کې لاس په لاس کړل چې نسبي ثبات او امن راغی. د ژوند د نورو برخو په څیر موزیمونو ته هم توجه وشوه. په تیرو 10 کلونو کې په ځینو ولایتونو کې پر زړو موزیمونو سربېره نوی هم جوړ شول. په کابل کې هم دولتي او غیر دولتي ادارو ځینې لوی او واړه موزیمونه جوړ کړل چې په هغو کې یو هم د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم دی. د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم مشر آغلی توبه راته وایي چې دا موزیم کله جوړ شوی دی.
موزیم اتنوګرافي و موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان
د علومو د اکادمی د اتنوگرافی تحقیقی موزیم په 1971 اتیایم کال کې د علومو اکادمی د وړاندیز په اساس جوړ شوی. موزیم په هغې ماڼۍ کې جوړ شوی چې د شاه بابو جان په نوم یادیږي. دا ماڼۍ د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوې دوه پوړ لري، سلوېښت کوټې، دهلیزونه او یو ستر سالون لري. آثار مو له تیرو دو کلونو راهیسې نندارې ته ایښي، څېړونکي راځي او پر هغو تحقیق کوي.
اغلی توبا وایي دوه کاله کېږي چې آثار مو نندارې ته ایښي. موزیم ته مو آثار له مختلفو سیمو راوړي. نوموړی راته وایي چې نندارې ته وړاندې شوي آثار څه دي.
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما به اصطلاح موجود است،
کوم آثار چې د اتنوگرافی په دې موزیم کې نندارې ته وړاندې شوي، یو شمېر یې موږ په قانوني شکل پیرلی دي او یو شمېر یې لکه جامې او یا داسې لوښي چې اوس هم مروج دي له موږ سره مرسته شوي دي. موږ دا آثار په څلوېښتو کوټو، دهلیزونو او ستر سالون کې نندارې ته ایښي دي. له هر آثار سره مو په پښتو او دري ژبو لنډ معلومات لیکلي دي. اتنوګرافي په اصل کې موږ ته تفاوتونه راښیي د ولسونو، د فرهنګونو، د دودونو. موږ د افغانستان په شمال کې وینو چې همدا اوس یو شمېر خلک د استوګنې لپاره له لرګیو یو ډول کوټې جوړوي چې دوی خیرګاه بولي. یو وینو چې لا هم ځینې خلک په کېږدۍ کې اوسي، ځینې لا هم په سمسو کې ژوند کوي. دا تفاوتونه سره پرتله کېږي. څېړونکي دلته راځي، ساحې ته ځي او په اصطلاح ګډ او میداني تحقیق او څېړنې کوي. موږ دلته تر یو زرو ډېر داسې آثار نندارې ته ایښي چې په هغو کې جامې، ګاڼې، لوښي، وسلې او داسې نور آثار شامل دي. مثلا موږ له ډبرو جوړ شوي لوښي لرو، د زیړو د لرګیو چې له مختلفو سیمو مو راوړي او په مختلفو دورو پورې مربوطېږي.
لاغلې توبا به دا هم واورو چې کوم آثار ډېر لرغوني دي او د موزیم ډېری نندارچیانې څوک دي.
قدیمی ترین چیزی که در موزیم وجود داره؟
په موزیم کې لرغونی آثار مو هغه وسلې دي چې په افغانستان کې جوړی شوی. یوه خیرګاه ده چې هغه هم پخوانی ده. لوښي او زیورات دي چې ډیر پخوانی دي. د موزیم د آثارو ډیر لیدونکي څېړونکي دي. دوی راځي او پر مختلفو موضوعاتو څېړنې کوي. همدارس د ښوونځي زده کوونکي دي چې د موزیم آثار ګوري.
ځوان شاعر نور احمد ایران د پکتیا اوسیدونکی دی. د شاعری سره مینه څنګه پیدا شوی، څنګه شاعری کوي او خپل مینې ته کوم بیتونه لیکلی دي؟ ځوابونه یې په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړی ده.
سلام علیکم، زه داود تپان یم او نن ورځ د پکتیا یو ځوان او تند شاعر را سره په خپرونه کې حاضر شوی دی. د ته ښه راغلاست وایم او په سر کې ورته وایم اسې که په بشپړ ډول خپل ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درماری پی.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می نور احمد دی او تخلص می هم حیران دی. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې په الحال په پکتیا کې ژوند کوم مرکز کې.
حیران صاحب، د خپل زده کړو په اړه راته ووایي.
تپان صاحب، زده کړې خو مې تر څوارلسم ټولګي پورې کړې دي. نیمالی زده کړې مې کړې دي، دولسم مې هم خلاص کړې دی. عبدالحی لیسې نه فارغ شوی یم او بیا مې د نیمه علی زده کړو انسټیټیوټ خلاص کړی دی.
مخکې له دې چې د خپل شاعرۍ په اړه راته ووایي یا نورې خبرې وکړو، په پیل کې درنه یو غزل او روسو پورې اورېدونکي پوه سي ته څنګه غزل لیکې.
غزل ځینو اورېدونکو شاید مشاعرو کې هم اورېدلی وي، خو بیا هم غزل ورته وایم. زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، ځکه د دې ولس په شر نه ومه. مینه پرستم د کتاب او قلم، مینه پرستم د کتاب او قلم، د ټوپکونو او خنجر نه ومه. چې نه پښې نه لاسونه سره کړل، چې نه پښې نه لاسونه سره کړل، شاید د دې خلکو اختر نه ومه. چې مې د خپل وطن په زیان رسیده، په داسې جنگ کې به اکثر نه ومه. سولې په تا پسې رنځرو حیران، سولې په تا پسې رنځرو حیران، وایي له دغه خوند خبر نه ومه.
ډیر خسته ایران سے خسته غزل و دره تو ویسی شاعری ته د څنګه مخه کړه
ته پان سیب دومره بو ام چی د خوانزی په شپګم او وم ټولګي کې بو ام چی پاندو کو سین ټولګو کې وم چی دغه د سرلین چې منګ ورته وایو په خوانزی کې په دې کې به مې د اتم ټولګو یا د نم ټولګو د زده کوونکو دغه شعرونه اورېدل مقالې به مې اورېدلې ترانې به مې اورېدلې نو خدای شته چې له هغه وخته مې ډېر شوق ورسره ما هم همدغه ویل چې کاش چې داسې زه هم وایي چې خپل شعر مې لیکلی وای دغو زده کوونکو ته مې ویلی وای یا داسې نورې مشاعرې چې بچې وي چې هلته به د پکتیا په کچه باندې مشاعرې وي هغو کې به چې شاعرانو شعرونه ویلي نو زه به ډېر ورتلم هلته به چې کومو شاعرانو شعرونه ویلي ما هم همدغه احساس کوو چې کاش زه هم او شاعر وای او ما هم شعر ویلی وای لکه تاسو به شعرونه ویلي یا به هم نورو شاعرانو د پکتیا دوی به شعرونه ویلي او یا به هم چې په ټلویزیونونو کې یا به په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي په دغو کې به مې دغه د نورو ولایتونو مشاعرې اورېدلې ورته ناست به وم نو دغه به ډېر خوند راکوو نو بالاخره هغه شول چې خدای په ما باندې هم دغه ولورول چې اوس زه شعر لیکم
شعر خو لیکې داسې په کورنۍ کې هم داسې څوک لرئ سي تر تا مخکې شاعري کړي
نه تپان صاحب له مانه مخکې داسې څوک نشته چې دوی شاعري کړې وي یا یې شاعري کوله
تا سره خو مخالفتونه نه وو د شعر په لیکلو
نه یوازې پلار به مې راته ویل چې شاعري مه کوه ځکه چې دا ستا د زده کړو وخت نیسي شعر ته ته وخت لرې وروسته بیا شعر ولیکې خو نه چیرته کېدله ځکه چې د شعر مینه وه نو اخر دغه ځای ته ورسېدلو چې اوس کله وارې شعر لیکو
غزل دی اور ورست نور پختنی کو
ولینا وای ما خوتل کړي د هر څه ستاینه ما خوتل کړي د هر څه ستاینه د دې وطن او د دې غره ستاینه هغه می هر ځای غیبتونه کوي هغه می هر ځای غیبتونه کوي زه تل کوم د هغه ستاینه د بد سړی ستاینه نه کوم همیش می کړي د خست ستاینه یار له خلې څخه دی نه غرزوم ما دې لیکلي د پزړه ستاینه حیرانه زړه کې په ما خلګيږي حیرانه زړه کې په ما خلګيږي ګل کومه بده ز ستاینه
ډیر مننه حیران صاحب کوم ډول شعرونه ډیر لیکي مینه ته ډیر لیکي وطن ته لیکي کنور دردو
تپان صاحب نو کیسه داسې ده چې کلم چې د شعر الهام په چا باندې ولوري دی یا ورته راغی نو بیا وطن یا خپل مینه داسې نه غواړي خو کوم څه چې ستا مغزو ته راغلل یا ستا ذهن ته راغلل هغه ته به شاعري کوي یا به په همغه باندې شعر لیکي وطن ته هم کوم خپلې مینې ته هم شاعري کوم خپل ولس ته هم کوم
خپله مینه یعنې څوک
هغه چې زه کله وارې ځینې بیتونه ورته لیکم
ډېره مننه کوم بیت دې ورته لیکلی سې وای
ولې نه بیتونه مې ورته لیکلي ته خو باید ښه یې وایي مرمه وړې مرمه زه مزه چې ځې مرمه زه ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه ستا واز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه داس کوم بیتونه مې ورته لیکلي وو خو اوس مې له ذهن نه وتلي دي
نو د جانان یاد د سړي له ذهنه وځي
کله وارې وځي ځکه چې د وطن غم هم وي ورسره یا هم نور غمونه هم وي ورسره نو کله وارې وځي
بل غزل دی هم اورو
ولې نه تپان صاحب دغه درې بیتونه دي لږ څه نوي دي هغه به دوستانو سره شریک وایي چې مې د خپل ولس درمان نه شومه چې مې د خپل ولس درمان نه شومه بیا داسې وګڼه انسان نه شومه چې آن د خدای تر کوره رسی سړی چې آن د خدای تر کوره رسی سړی زه په همغه لار روان نشوم پروت ستا وجود کې نړیدلې دیوال خبره دا و چې ودان نشوم
ډیر خسته کوم پیغام بل لري ځوانو شاعرانو ته
په اخر کې خو پیغام ټولو منزول ته ټولو شاعرانو رونه ته دا کوم چې که شاعری هم کوي یا نور لیکوالی هم کوي خو د لیکوالی تر څنګ باید آزاد مطالعه ډیره وکړي ځکه چې له انسان سره د انسان له لیکوالی سره د انسان له نور ژوند سره ډیر څه مخته تلای شي ورسره یو انسان نو هیله مې ترې داده چې باید مطالعه وکړي
په وروستیو کې د یو غزل بلا ما اورو
یارا څو خوږې ټپې نن به راته کړې ټپې تا چې راته وې ټپې ما به اورېدې ټپې اختر نه قربان شمه اختر نه قربان شمه ولی نه کوي ټپې ښکاری چی مینه ده بیا کړی زمزمې ټپې.
ډېر ښایسته مننه. کور مو ودان سي حاضر راغلې او مرکې ته ځانه ماده
له تاسو نه مننه. ستاسو له راډیو مننه چې موږ ته وخت راکړ.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام 100.5 څپو کې اورېدلای شئ.
و نو په پخوا زمانو کې یو سړی و چې نوم یې مجاب و. له خپل ژوند څخه خوشاله نه و. هغه ښه کور او ښایسته کورنۍ درلوده، خو هغه بیا هم راضي نه و تر هغې چې ښځه یې ورته راغله.
هغه ولې تل خفه و؟
ډېره ښه پوښتنه. میرمنې به یې تلور نه ده پوښتنه کوله.
مجابه، ته راته ووایا ولې داسې خفه یې؟
هلته حبیب ته وګوره، له نوې آس، لوی کور او نوې جامې ولې زه د هر څه نه لرم.
د هغه زوی هم ورته په منډه راغی.
پلاره، دا تشلی واخله، زم د ګاونډي کره لوبې کوه.
ستونزه څه ده؟ زموږ کور لوی نه دی.
د مجاب ګاونډی حبیب هم هغوی ته ورغی.
سلام مجابه. سلام سلمه، تاسو خوشحاله ښکارئ.
مننه.
سلام حبیبه.
زماز دی ولی ده ډیر ښکلی نه دی.
فکر مې نه و زه د خپل ښکلي خره بلی دو بوخت و.
مجاب بیا له خپل زیرغاښي خره ته اشاره وکړه.
ستاسو خپلوان غواړي چې شپې د بریانۍ خوړلو ته راشي، نو زه تاسو سره مرسته وکم.
نه مننه، زه خپل نه وای د کبابو د اشوخانه و.
مجاب د کباب په زنګ وهلو سیخانو ته کیا وکړه چې هغه هم د ده وزن له کبله کاږه شول.
خانو خما خام ولرای دلی دو پهیلا
سیو درو زګه چې ډېر پیسې لري دی وشته مزړي په سر چلان کوي. زه شرمېږم زګه چې پیسې نه لرم.
هغه څه چې مجا فکر کاوه دا و چې نور له د څخه څومره ښه دي. هغه دا فکر کاوه چې هغه خوشحاله کیدی شي کله چې شتمن شي. هغه به د شتمنتیا خوبونه لیدل. هغه په خوب کې د سرو زرو ماڼۍ ولیده.
واو څومره ښکلی.
او تر مخه یې یوه سپینه غټه مرغۍ ښکاره شوه.
وګوره ته خو لږ دننه ماڼۍ ته وګوره. ستا خزانه خو په کور کې ده. زما خزانه.
مجاب په خوښۍ سره له خوبه را پاڅېده.
سلمه پاڅېږه.
خدایا ته دی
خزانه په ماڼۍ کې ماده بادامه ده.
د څه په اړه خبرې کوې؟ هیڅ ماڼۍ دلته نشته، یوازې یوه ماڼۍ په کایرو کې ده.
کایرو؟
مجاب چې خوب یې ډېر خوشحاله کړی و، بل سهار د قاهرې په طرف روان شو. هغه له خپل خره سره په اونیو نیو مزل وکړ. کله چې ورسېد نو ورسره خواړه پاتې نه وو. هغه د ښایسته کور دروازه وټکوله او یو بدرنګ سړی دروازې ته ځواب ورکړ.
کولی شي لږ خواړه راکوي؟
هغه سړی ورته ډېر ښایسته او قیمتي ګلدانۍ ورکړه.
مهرباني وکړه خوندور خواړه ځانته واخله.
هغه سړی مجاب یو خواته ټیل وهه او له نورو سړیانو سره چې پیسې، زیورات او هنري آثار یې ځان سره لرل په منډه شو. غله پر سړک لاندې منډې وهلې. په لاره یوه ښځه ښکاره شوه. هغې مجاب ولید چې له ګلدانۍ سره هلته ولاړ و. په دې وخت کې پولیس هم په منډه راغلل.
ته څوک یې؟ دلته څه کار کوې؟ یوه مرغه وه او د دې خزانې په اړه راته وویل. وګوره.
پولیس مجاب ونیو او زندان ته یې واچوه.
زه بی ګناه یم، تاسو ته وایم دلته موږک دی.
هو تاسو باید کور کې آرام وکړئ.
مو جواب پوښو چې په زندان کې ورسره بل څوک هم شته؟
ته څوک یې؟
نه پوهېږم ته څوک یې.
زه مو جواب یم، زه په ستونزه کې یم.
سلام، زه سمیر یم له مصر نه.
ما څه فکر کوو، زه باید دلته نوی راغلی. دا سفر یوه تېروتنه وه.
هو زه هم همداسې، ما باید هغه کم عقل مرغه ته غوږ نه وای نیولی چې ویل یې ورچه خزانه پیدا کړه.
یوه شیبه، یو مرغه تاسو سره خبرې وکړې؟
هو،
هغه اوږد او سپین مرغه و.
هو ته څنګه پوهېږې؟
هغه د ماڼۍ د خزانې په اړه خبرې وکړې.
هو
ما هم همداسې خوب لیدلی و.
خوب؟ او دا یو خوب و.
دا خوب بیخي سم دی. فریدا، یوه خزانه شته، موږ باید له دې ځای ووځو.
څنګه؟
د سباناري وخت دی.
ساتونکي د هغوی کوټې ته یوه ډوډۍ واچوله.
بیا هم ډوډۍ، یوازې همدا
که خوښ دې نه وي موږ کوټه یې ورکړه.
اوهو، دلته راشه، دا وخوره.
مجاب ځان د زندان میلو ته ورسوه او ډوډۍ یې د ساتونکي د کمیس لاندې کلکه ونیوه. ناڅاپه موږکان ډوډۍ خواته لاړل. کله چې ساتونکي هڅه کوله له موږکانو څخه ځان وژغوري، مجاب له هغه کلیانې واخیستې او د زندان دروازه یې پرانیسته. مجاب او سمیر په چټکۍ وتښتېدل او ماڼۍ خواته لارې پیدا کړه.
دا هماغه ده چې موږ خوب لیدلی و. زموږ خوب په رښتیا بدل شو.
زموږ خوب په رښتیا شو.
مجاب او سمیر دواړه نیغ مخامخ دروازې ته لاړل. ساتونکي خپله توره را وویسته. هغوی ناڅاپه وګرځېدل او لاړل. مجاب او سمیر پوه شول چې ماڼۍ ته دننه کېدل دومره اسانه نه دي. هغوی شاته ګرځېدل او بیا یې برنډې ته زینه کېښوده او پرې وختل.
دا کار نه کوي.
بدبختانه دروازه بنده وه او دوی زینه هم بیرته ځمکې ته غورځولې وه. نو اوس دوی په برنډه کې بند پاتې وو.
هو راځه له دې نه ګټه واخلو. اوس څه وکړو؟
له دې نه به هم خراب شي.
دې وخت کې باران پیل شو او دوی لنده کړل. بل سبا کله چې دواړه ویښ شول، مجاب په حیرانتیا سره کتل. یو چا کړکۍ خلاصه کړه. دوی هم په بیړې سره په خاپوړو دننه شول. هغوی پورته په زینه کې لاله هنده ګرځېدل او وروسته کټارې خواته راغلل او لاندې منزل کې د لویې فوارې ننداره کوله.
اوس موږ څه وکړو؟
نه پوهېږم. کاشکې کوم کس مو درلودلی چې لارښوونه یې کولی.
د هغوی تر شا دروازه خلاصه شوه او یو خدمتګار د باندې راووت. دروازې مجاب او سمیر ووهل او دوی یې له کټارو په سرګنډو وغورځول. دوی دواړه لاندې فوارې ته وغورځېدل. هغوی به لاړ شول او له ځان څخه یو بزبیخلې.
دا ماڼۍ ډېره لویه ده، موږ څنګه پوه شو چې خزانه چیرته ساتي؟
نه پوهېږم. تر څو چې پیدا کړې مو نه وي باید وی لټوو.
هغوی پورته وکتل. یوه دروازه یې ولیده چې پرې لیکل شوي وو د خزانې کوټه.
دا زموږ خزانه.
هغوی دروازې خواته منډه کړه او هغه یې خلاصه کړه. دوی حیران شول کله چې هماغه غلې بیا ولیدل کوم چې کور کې غلا کړی وو. غلو له ځانه سره د پیسو بوج وړلې. د غلو مشر هغه ته یوه سکه واچوله.
مننه ملګریا، دا ماته پیسې دې هم ستا وی واخله.
مجاب او سمیر هم غلو پسې منډې وهلې. خو کله چې هغوی د ماڼۍ له مخامخ دروازې څخه ووتل نیغ پولیسو ته ورغلل.
پولیس صاحب، ښه ده چې تاسې یئ، هغه دواړه غله دي.
تاسو هماغه یې چې موږک مو زما په جامو کې واچول. وینسا،
د پولیسو افسر مجاب او سمیر ونیول، خو دوی کوښښ کاوه چې ځانونه خوشي کړي. کله چې پولیسان وګرځېدل، مجاب او سمیر په بیړه هغوی ماڼۍ ته ټیل وهل او دروازه یې په یوه مجسمه کلکه بنده کړه او خپله وتښتېدل. مجاب او سمیر له هغه ځای نه په تیزې منډې سره وتښتېدل او د نیفو دښتې ته را ورسېدل.
زه نور نشم کولی چې لاړ شم، زه باید آرام وکړم. زه ډېر وږی شوی یم، کوم څه د خوړلو لپاره لرې؟
اوس یې ګورم.
مجاب له خپل جیب د خپل زوی کوم شی را وویست.
دا څه دي؟
دا تشلی ساده دي. زه څومره کم عقل وم، ولې دې بې ارزښته سفر ته لاړم؟ ولې
د خزانې د پیدا کولو لپاره؟ مرغ ویل چې خزانه په ماڼۍ کې ده.
اوس پوه شوم چې داسې بړای خبرې کولې.
پوهېږې،
هغه زما د کور په اړه خبرې کولې.
مجا په ځمکه پرېوت او په خپله تېروتنې پوه شو.
زه به بیا هغوی ونه وینم.
مجا په دې هم پوه شو چې د خوب رښتیا کول ښه کار دی، خو هرڅ انسان تباه کوي. کله چې هغه په ځمکه پروت و، یو زیړ غاښی خره د هغه مخ په سټه. دا یا لا و د مجاب خر چې د پرې باور کولی شو، یا لا هغوی پیدا کړل او دواړه یې له دښتې صحیح او سلامت وویستل. مجاب خپل درس واخیست او بیا یې هیڅکله د خزانې د لټولو کوښښ ونه کړ. د هغه خپله کورنۍ د هغه خزانه وه. بیا مجاب دویم چانس په خپل ژوند او کورنۍ کې پیدا کړ. هغه له خدایا ډېر زیات منندوی و.
ښه، ډېر ښه. آیا مجاب ماڼۍ نه لري که نه؟
د هغه کور د هغه ماڼۍ ده. د هغه کور د هغه ماڼۍ وه. دا هم د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
سینباد بیړۍ چلوونکی د بلې پیښې لپاره خپله بیړۍ چمتو کړه. هغه د بیړۍ پر غولي په سوکې ناست و، په داسې حال کې چې د هغه بیزو بیړۍ کنټرولوله. سینباد یو ډېر ګواښونکی سفر پیل کړ. کله چې هغه د بیړۍ په سنډه ودرېد، یو ډېر ژور احساس یې درلود.
دویم ځل نه.
سینباد یو با تجربه او سند لرونکی سړی و. د خدای په مرسته هغه له هیڅ ګواښ څخه نه ډارېده. هغه یوه مهمه پریکړه ونیوله.
زه یو کب غواړم. د سفر په وخت کې تکړه اوسئ.
د هغه لومړی ملګري دینا دا فکر خوښ نه و.
وبخې ښاغلیه، تاسو ډوډۍ چې هغه به بیړۍ وچلولی شي؟
هو، هغه هېڅکله شکایت نه کوي.
سینباد د بیزو خواته یو موټی ممپلی واچول او بیزو هم بیړۍ پرېښوده او ممپلیو پسې لاړه. په دې وخت کې بیړۍ کږه شوه.
د دې لپاره هغه ته دریانه ورنه وای چې هغه په آرام حرکت نه کوي.
سوا زلزلا
زلزلا نشه کده امو خوبه سمندر کیو
آقا نو بیده سمندر جپاوا
ها نه امو پس ما کول ویدو
نو سوا شوال اره خواتا چی گورم او بوینم
دینا مخالف لوری تا اشاره کولا سنباد چه مخواده و گوری چی بیده یوی نا پیشندل جزیری تا رسیدلی
ها آقا خواتا خاغلیا
باور نکی دون که دای موگیا و نوی جزیرا پیدا کلا هو خو موالی پا نقشه که و نلیدلا دیر که کرده و که پیتا زتا تا ده بیڑوی چلون که مقام در کم و گوری در جزیرا چمرخ کلی ده زما خو بیخی خواکش وله هو
نک دی چیر تا هاگو یو بیره ونکه غگواب رید سنباد دی ناتا مخوانه و
ستاسم خواکش وله خانو ساماده کلار خو و نورتا وقت
دیناو بیزو هم دیره ویره دلی وی
که زکوالیشم و گرم چی دای وزینای کارده چی زی باید وکم
هاگا دواره یو خواه کرل هاگوی لندش گوتا خکتا شوالا و سنباد هم توب کرو لهاگوی سر یو زای شو هاگوی ساحل خواتا کتل خوب دینو پوهیدل چی دوی دستشی دو پو خوب پالا پا مسکی و لردی
دیر عجیبا دا دشوان نخپید زکی نلیدل کیگی
و گورا
پلره واتن که هاگو یو ویرون که کلا ولی دا چی پا اغزو او بوتو بانده پخل شوه با
دا خو یو دیر عجیبا زای دای نازی چی سلام ورکو خدا رازی چی وریکو
دری والا ده تا پیله لاره کلاتا و خطل کلا چی حال تا ورسیدل هاگوی نخانه ولی ده چی پریلیکل شوی بو برید او تیرای مکوی
هی دلتا و گوری دا خو یا واسه کده هو
خاغلیا از دردانه ایم چیسی مونده تک بدل تا خیوی
تکا ولیشی چی آرام وکی دانا
زمانوم دی ناده خاغلیا
هر چی وی و گوری سامان در خلاص دی رازی چی سلام ورکو
هاگوی دروازی خواتا لارل و کلاتا ننوطل
سلام
دا هاگوی ترشا دروازه پا یو غرب بنده شوا
مگ نیک مرغیو مخ کلیده چه دروازه بنده شی مگ دلتا رو رسیدو
او گورا
دینا دا انسانانو دا کپلا یو ڈالی تا اشاره وکڑا چی زینی دا سخکاری دل چی دا هاگوی پشان بیڑی چلوون کی وو
زما خدایا
سنباد دا یو اسکلیت سخه کمر بند واخی
دی پخوانی چارم تا او گورا زل دا سر خخکارم او کنا
خاغلیا اسکلیتو نا
نا دیرا دیدا تا چوائل غاڑی پیتا
هاگوی پخپل مخکی لوی میز ولید چه پا هاگا بانده ده زیواراتو سخه دکا کاسای خودل شوی با چه ده زیوارات دو لوبو تو پشان غط فو
ده ایماسو تو ده ایوو گورا
سنباد پا میز و خدا پا میز روان شو
پورتا دی دیر پورتا دی
سنباد یا وشی با
سنباد ده چه خبری ناوری دی هاگا پورتا و خدا و ده غطو الماسو ننداره که بلا
خانو تا دلتا کنبل چه کلی وینه او کنا
یو سوشتا چه مگ نارا مکوی خاغلیا
توکی کوی مگ نک مرغیو چه الماس ما پیدا کلل نو تا تا نارا میکوی ها
آغا
دو دوی خواتا یو سترگای دیو درانگا مونا خستل
رازه چرا دی زیلان شو
یو شیبا
تلی بنایی تا نگورو چه آغا یو بلا دا
آغا یو سترگا لری او غواری چی مگو دار کی نو ویره تا هیت کما ارتیا نشتا
سنباد خپلا یو سترگا پتکڑا او یو سترگی دیو تای لاس و خوزا و
سلام دیرخ کلی سترگا لره
یو سترگی دیو خپل موتای پا میز کی خود سنباد پا هم دیو وقت که توب کرد
هاگا بالا دلی دل پولانده دیره اساسا دا زیاو پلان لارم موگ بزانو نا ملوا چاو او بیا به هاگا فکر وکی چی موگ بنا شویو
او که هاگا دست فکرو نکی
دیواشی بس صبر وکی شا تلال شی
سنباد زانده دیو مخیطا واچاو او دستای و خودا چه گواکی مرده
زمر کیگم
هاگا زانده ملو پشان و غرزا و دیو سنبادو چد کرو بیای بسطا
خدایا شکر خلاص شو
راست وکی
هغه خپل خوله خلاصه کړه ترڅو سنباد وخوري، خو دینا پرې ټوپ کړ.
نه، یوه شیبه وګوره.
کله چې دیو هغه خواته وکتل، ویې لیدل چې بیزو د هغه یو الماس په لاس کې نیولی. دیو له غصې ډاک سنباد په ځمکه وغورځوه او بیزو پسې لاړ. دینا هم په منډه منډه سنباد خواته لاړه.
ته خو ښه یې.
نوی پلان، منډه کوي.
هغوی غوښتل چې وتښتي، خو دیو غټ میز نه سکور کړ او غوښتل یې چې دوی ټول خپلې خولې ته واچوي، خو د دوی پر ځای د هغه خوله له زیوراتو ډکه شوه او خوله یې نه خلاصېده. میز نه سکوره شو او دوی درې واړو منډه کړه ترڅو وتښتي.
اوس یې وخت دی چې دوی هم پلان پلی کړو.
څه شی پلان؟
ځان تسلیمو او هیله لرم چې بلا مو ونه خوري.
زه یو نوی پلان لرم.
ته خو کپیتان خو زه یم دیانا.
زما نوم دینا دی.
هر څه شوي کپیتان زه یم. وبخه، غواړم چې ستا پلان واورم.
اړتیا لرو چې لکه یو ټیم غونې ووسو.
ښه ده، موږ د سنباد په ټیم کې یو.
هغه یوه بلا ده، هغه دومره نه پوهېږي. موږ له مخکې او شاته د هغه لورو ته ورځو، بیا له هغه نه لرې کېږو، داسې هغه وارخطا کېږي.
ښه ده، که د پلان کار ونه کړو نو ځانونه ورته مړه اچوو.
درې واړو د دیو څخه مخکې او شاته لرې منډې وهلې. دیو غوښتل چې دوی ونیسي، خو نه یې شو کولی. سنباد دوه غټ الماس له ځان سره اخیستي وو. دینا څه زیورات په ځمکه وغورځول، دیو پرې وښوید او کلک پر ځمکه پرېوت.
موږ دلته یو.
سنباد دوه غټ الماس له ځان سره اخیستي وو.
راځه چې ځو.
دا ډېر دروند دی، راشه له ما سره مرسته وکړه.
راځه.
هغه بیا بیرته دلته راځي، زر کوه چې وتښتو.
واړو ته ځان ژغورلو لپاره منډې وهلې او دیو هم ورپسې و.
دا خو موږ پسې دی، داسې مو نه خوشې کوي. زر کوئ منډه کوي، منډه کوي، منډه کوي.
دیو خپله پخه اوچاته کړه چې دوی ترې لاندې کړي، خو هغوی د پخو تر منځ منډې کړې او دیو خپله پخه تر بلې پخې لاندې کړه. خپله پنجه له درده کلکه نیولې وه او خپل توازن یې له لاسه ورکړ. هغه په دیوال ولګېد او بیا پرې ولوېد. درې واړه د دیوال له سوري څخه ووتل او په غرونو کې منډې وهل. دیو د غره په لمن کې د هغوی تر شا منډې وهلې. کله چې هغوی ساحل ته ورسېدل، ګوري چې دیو لا ورپسې منډې وهي.
هغه نږدې و.
هم دې وخت کې ګوري چې بوبو کې وړه سمسۍ والا بیړۍ خوځېږي.
یوه بیړۍ څنګه هغه راحته ده؟
زه پوهېږم، دا د هغه چا غوندې دی چې خپل وصیت لیکي او یو ځای کې ږدي، د دې لپاره چې هغه د نور شي په اړه فکر نه کوي.
راځه چې ځو.
سنباد لومړی خپل غټ الماس بیړۍ ته واچول او بیا درې واړه په بیړۍ کې کېناستل او سنباد بیړۍ ته سمسۍ وهل پیل کړل. سنباد څومره چې کولی شو چټکې سمسۍ وهله، خو یوازې په کړیو کې حرکت کاوه او بس.
منطقی
سپارتی زور سر مینه لرم
غر دیو هم دو دوی تر شاپو بوکی روان و
آغا زمک شاپ سیرا روان دی مک بخپل زنو نمروا چو
آغا ما ترکا دی نادران زیورات لبیڑه نو بوتا و چوالا و پا هم دی وقتی ناسا پا دیو هم زیوراتو پسی توب کرد
من بریالی شو
آغا در ماسو پلو رزی
من بریالی شو
خود تازم آل ماسی استوا چوال
په دې وخت کې پیتا د هغه تر شا راغله او یو لوی الماسی را وویست
پیتا زه زمرد غواړم
هغوی د غرب لوري ته حرکت کوو تر څو خپله بله پیښه پیدا کړي دا د یو زوري او شپو د کیسو بله کیسه وه چې لیکل شوې